آل راديو ستاسو بخواخة.
په خو کې د غرمې دولس بجې شو د نور مشال رادیو پر خبرې کړای چې زه هارون بچا سلام درته وایم. په پرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو راپورونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو وسپارنو او خبري اجنسونو لیکنو دروړو. خبرونه له احمد شاه اعظم.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت د جیش محمد ډلې پر غړو سربېره تر بندیز لاندې ډلو لسګونه غړي نیولې. د پاکستان سېنات کمیټې د ارمان لونی د وژنې مقدمې درجولو شخ کړی دی. او د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي هوایي ډګر ته نږدې وسوال حمله د 15 بریدګرو په وژل کېدو پای ته رسېدلې. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان حکومت وایي د ترګری پر ضد د قامې تګلارې له مخې تر بندیز لاندې ډلو 40 غړي نیولې دي. د دې هیواد کورنی چار وزارت وایي په نیول سو کې د جیش محمد ډلې د مشر مولانا مسعود اظهر زوی حماد اظهر او ورور مفتی عبدالروف شامل دي. پرون په اسلام آباد کې د کورنی چار ریاستي وزیر شهریار اپریدی وویل چې په نیول سو کې ځینې هغه کسان هم شامل دي چې هند په پلوامه چاودنې کې تورن ګرځولي، خو د نوموړي په وینا د دې کسان نیول له دغې معاملې سره تړاو نه لري.
د ناقانون ګرځول شوی تنظیمونو په حواله د ټولو اهم برخوالو سره رابطې کوو او غونډې ورسره کوو. پرون د ټولو داخله سکرتارانو سره تفصیلي خبرې شوې او مقصد صرف یو دی چې پاکستان د خپل فعال تګلارې تر لاندې خپل ذمہواري پوره کوي. موږ په دې نوي پاکستان کې هوډ څرګند کړی چې زموږ خاوره به د هیچا پر ضد نه کارول کیږي.
د روان 2019 کال د فبروري پر 14مه د هند تر انتظام لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې جیش محمد وسلوالي ډلې په ځانمرګي برید کې 44 هندي سرتیري ووژل، چې بیا وروسته د فبروري پر 16مه هند د پاکستان پر بالاکوټ بمباري وکړه. د دې وروسته امریکا په ګډون ځینو نور هیوادونو له پاکستان او هند د کړکیچ کمولو او د اسلام آباد د وسلوالو پر ضد د ګامونو اخیستو غوښتنه وکړه. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې د بلوچستان پر پولیسو ژغ کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ ارمان لونی د وژنې مقدمه د ژر تر ژره درج کړي. دا پریکړه پرون د دې کمیټې په هغه غونډه کې وسو چې مشري د کمیټې مشر د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ سینیټر مصطفی نواز کوکر کوله. د دې کمیټې غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبایي مشر سینیټر عثمان خان کاکړ له غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل کمیټې د ارمان لونی د وژنې په تړاو د قانوني کاروایي پیلولو غوښتنه وکړه.
کمیټي ټوله پر دې متفقه چې ورنه دا ډېر لوی غفلت څه ونی، بلکې غیر قانوني کار څه ودی چې دا اخلاق نه دي د څه ودی د مرګ د شهادت. او بیا په دې کې دا پریکړه وسوه چې دا افایر به زر تر زر په کار شي. داسي
په غونډه کې پارلماني غړو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښانو علي وزیر او محسن داوړ او د ارمان لونی خور وړانګ لونی هم ګډون کړی و. ارمان لونی د روان 2019 کال د فبروري پر دویمه د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لور لای کې وژل سو. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پولیسو یو ځای مشر عطا رحمان ترین پر ارمان لونی برید وکړ او هغه په وهلو واژه، خو پولیس له دې انکار کوي. یو تازه خبر رسیدل دی چې د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت هوایي ډګر ته نږدې وسلواله حمله د 15 بریدګرو په وژل کېدو پای ته رسیدلې ده. د ننګرهار د والی ویانا تاوله خوګیانی نن مشال رادیو ته وویل چې دوه ځانمرګي بریدګرو نن سهار شاوخوا 9 بجې هوایي ډګر ته نږدې یو خصوصي شرکت هدف ګرځولی وو او وروسته نورو حمله کوونکو هم برید وکړ. د هغه په خبره په دې برید کې د یاد خصوصي ساختماني شرکت 3 کارکوونکي وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. خوګیانی وایي په دوو ځانمرګو بریدګرو سربیره چې په خپلو حملو کې وژل شول 3 بریدګر د افغان پوځیانو لخوا وژل شول او سیمه تر کنټرول لاندې ده. د ننګرهار هوایي ډګر ته نږدې د هدف ګرځېدلې خصوصي شرکت په هوایي ډګر کې دننه ساختماني چارې مخته وړلې، کوم وسوالې ډلې د دې برید مسؤلیت تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی. د ننګرهار په هوایي ډګر باندې چې له ښار بهر په بهسود ولسوالۍ کې پروت دی مخکې له دې هم د راکټونو بریدونه سوي دي. د افغانستان د دوه انتخاباتي کمیسیونونو مشران شیزي ټاکل شوی دی. پرون انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو ترمنځ انتخابات په نتیجه کې حوالم نورستاني دغه کمیسیون د مشر په توګه وټاکل شو. دغه شان اسمت الله مال او مسافر قوکندي د یاد کمیسیون د مرستیال منشي په توګه وټاکل شول. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د خبرونو او اطلاعاتو دفتر وایي دغه کمیسیون هم د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره انتخابات وکړل چې زهره بیان شینواري د مشر په توګه وټاکل شول او مولوي دین محمد عظیمي د مرستیال او محمد قاسم الیاسی د کمیسیون د منشي ویان په توګه وټاکل کلسول. دا په داسې حال کې ده چې د انتخابات په قانون کې د بدلون راوستلو او د دواړو کمیسیونونو د پخوانیو غړو له لیرې کېدو وروسته د کمیسیون نوي غړي ولسمشر ستراکون ته د کاندیدانو لخوا انتخاب او ولسمشر محمد اشرف غنی ته معرفي کړل سول. خبرونه له مشال رادیو خاوري. امریکا ویلي چې ترکیه ته له روس څخه د هوایي دفاع نظام رانیول پر سر خبرداري ورکړې دي. د امریکا د بهرنیو چار وزارت ویاند رابرټ پلاډینو پر نول که چیرې ترکیه روسي اس 300 سیستم رانیسي نو واشنگټن دغه هیواد ته د پرمختللي اف 15 جنگی جیټ پروګرام ته لاسرسي باندې لسره غور کولای سي. امریکا موافقه کړې وه چې ترکیه ته به د 15 نسل اف 15 سل جدید جنگي الوتکې ورکوي، خو تر اوسه یوازې دوه الوتکې ورسپارلې دي. امریکا کانګرس تیر کال د نور الوتکو سپارلو د ځنډولو امر وکړ. واشنگټن دا هم ویلي چې دوی له هغه وړاندې څخه هم پر شا کېدلی سي چې له مخې یې پر ترکیه د پیټریاټ په نامه توغندۍ ضد امریکایي دفاعي نظام وپلوري. روسي رسنیو تیره میاشت راپور ورکړ چې ترکیه اراده لري چې د 2.5 بلیون ډالر په ارزښت له ماسکو څخه د اس 300 هوایي دفاعي نظام 4 دستګاوي رانیسي. نیکولاس کی پرون په افغانستان کې د ناتو د نوي ملکی استازي په توګه خپل دنده پیل کړه. د غوڅ ملاتړ ماموریت په خبر پانه کې د افغانستان لپاره د ناتو د نوي ملکی استازي له قول لیکي چې نوموړی وای غواړي سولې ته د رسیدو لپاره د افغانانو د ملاتړ په چاره کې ونډه ولري. شغلی کی وای افغانان هیل لري چې د 2019 کال به د دوی په هیواد کې د سولې کال وي. زیاتوي چې ناتو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او ملاتړ په چاره کې تر خپل واسه هڅه وکړي. نیکولاس کی برتانوی ډیپلوماټ دی چې د یو کال لپاره په کابل کې د هیواد سفیر پر دنده هم کار کړی او د ناتو د خبرپاڼې لمخي د افغانستان او جنوبی آسیا په چارو کې شته تجربه لري چې د جرمن ډیپلوماټ کارنیلیوس زیمرمن پر ځای ګمارل شوی دی. زیمرمن د 2019 کال له مارچ میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي په توګه کار وکړ. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ 80 پیسې غستل کیږي او په 139 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 133 روپۍ او په 143 روپۍ. یو یورو په 156 روپۍ 50 پیسې او په 155 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 130 روپۍ 70 پیسې او په 130 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 130 روپۍ 80 پیسې او په 130 روپۍ 90 پیسې. او 302 ایراني ریال په پاکستانی روپے غسل کی گی اور 300 ایرانی ریال پہ یو پاکستانی روپے خرچول کی گی اور یو افغانی پہ یو روپے 140 پیسے غسل کی گی اور پہ یو روپے 150 پیسے خرچول کی گی. اس دا موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په ځینو ځایونو کې د باران امکان دی. په بنو کې به آسمان شین وي او په ژوب او کوټه کې به وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 9، بنو کې 21 او 19، او ژوب کې 15 او 3، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. د جلال آباد هوایي ډګر ته نن یو وسلوال بریچ شوی چې د یو شمېر کسانو ته پکې د مرګ ژوبلې وختو خبرونه راغلي دي. معلومات پرې درکوو. د پاکستان د داخله چارو وزارت وایي د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په رڼا کې د یو شمېر ناقانونه ډلو د مشرانو او غړو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. شنونکي وایي وبه کتای شي چې نړۍ د پاکستان له دې کارونو څومره مطمئنېږي. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې د بلوچستان له پولیسو غوښتي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ ارمان لونی د وژنې اف آی آر درج کړي. د ارمان لونی د کورنۍ وکیل وایي د صوبې پولیس اړ دي چې د کمیټې دغه غوښتنه ومني.
دا امر جاری شوی نو د عین للیاري خدای پابند دی چې د وفاق هره فیصله چې د هغه بدی منون راغې باندې عمل کوي.
او د شمالي وزیرستان او اف آر بنو خاصدار له حکومت غواړي چې د دوی د نوکرایو او تنخواګانو په اړه واضحه خبره ورته وکړي.
بایسانو کاتا ای جی پی سب تا ور کړی وی میژ احتجاج غکی میژ خپل حق غوړي میژ روټینا غبنداوی.
پر یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا لمشال رادیو سره اوسه اوریدونکو تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن د جلال آباد هوایي ډګر ته نږدې وسلوالو برید کړی. د یو شمېر کسانو د مرګ ژوبلې په اړه رپورټونه راغلي دي. هم له جلال آباد خپل خبریال باز محمد عابد را سره ټلیفون پلي کړه. عابد صاحب تاسو سلیم شي وایو او که دغه برید په اړه معلومات تاسو له چارواکو لاسته راوړي وي ول موږ سره شریک کړئ مهرباني.
مننه بچی جی. چارواکی وایي چې نن سهار شاوخوا 5 بجې پنځه تنو بریدګرو د ایم کیو په نوم یو خصوصي شرکت باندې برید کړی و چې دوه تنو یې د شرکت په دروازه کې ځانونو ته چاودنه ورکړي او درې تنه نور امنیتي ځواکونو وژلي دي. دوی زیاته دي چې په دغه برید کې د شرکت 14 تنه مزدورکار او کارکوونکي وژل شوي او 9 ټپیان موجود دي. د دې نه علاوه یو موټر بم ته چاودنه ورکړي او دوه انتحاري واسکټونه یې ترلاسه کړي.
ښه، نو دغه برید څومره وخت دوام وکړ او اوس غنې پای ته رسیدلې دي؟
او برید پای ته رسیدلې انوسار 5 بجې پیل شوې ده او نږدې 11 بجې پای ته رسیدلې ده. او په سیمه کې لا هم تصفیه روانه ده. روسي جزئیات لا نه دي پداګه شي.
صحیح شو. ډیره مننه. له جلال آباد زموږ خبريال باز احمد عابد و دغلته سهار نن سهار 5 بجې لکه دی چې ویل د جلال آباد هوائي ډګر ته نږدې یو شرکت ته یو شخصي شرکت ته چې پاغه باندې وي چې وسلوالو برید کړی دی. یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله وخت ده. وسلوال بیا په جوابي کاروای کې د امنیتي سرتیرو وجل شوی دی. دغه حمله اوس پای ته رسیدلې خو په سیمه کې لا هم هغه تصفیوي عملیات چې دي هغه دوام لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان د داخله چارو وزارت وایي تر هغه ریزد کمی تګلارې پرانا کې د ناقانونه ګرځول شو ډلو د مشرانو غړو د گرفتارولو پریکړه کړې ده. او په دغه لړ کې د جیش محمد د حماد ازهر او مفتی عبدالرؤف په ګډون نور 40 کسان نیولې دي. چارواکي وایي دوی به یقیني کوي چې د پاکستان خاوره د کوم بل هیواد پر ضد د ترهګر بدونو لپاره ونه کارول شي. د دفاعي چارو شتونکو بیا وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې او ځینو ادارو د فشار له امله د ناقانونه ګرځول شو ډلو پر ضد اقدام ته اړ شوی دی. د سراج زهیر رپورټ اورو.
د نهې پورز اسلام آباد کې د داخله چارو وزیر مملکت شهریار اپریدی او سکتر سلیمان خان خبری کانفرنس کې ویل حکومت د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو د مشرانو او کارکونانو نیول شروع کړی دي او په دې کې ځینې هغه کسان هم شامل دي چې هند پلواما 14 کې تورن ګرځولي. خو د دې کسانو نیول د دغه معاملې سره تړل ناسم دي. د شهریار اپریدی وینا و دوی د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو د مشرانو او کارکونانو نیولو فیصله د هیڅ د فشار تر لاندې نه ده کړې او د پاکستان سرخ پلا فیصله ده او د دوی د نیولو دا لړۍ به تر دوه اونو روانه وي. دی وایي د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو په حواله د ټولو اهمه برخوالو سره رابطه کوو او غونډې ورسره کوو. پرون د ټولو داخلي سکترانو سره تفصیلي خبرې شوي او مقصد صرف یو دی چې پاکستان د خپل فعال تګلارې تر لاندې خپل ذمہواري پوره کوي. موږ په دې نوې پاکستان کې هوډ څرګند کړی چې زموږ خاوره به د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. د مشال ریډیو سره خبرو کې په لاهور کې د دفاعي او سیاسي چارو تجزیه کار حسن عسکری په دیاړه وی. دی وی ګوري دا خو به وخت خای او اوس خو دوی په سلک کړی دا او د دې بلګه مده پس پتا ولګي چې دوی څومره کار کړی دی. خدا لر سمدا چې د ناقانونه ګرځول شو دلو د کسانو د نیولو فیصله کړي خو په دې به وخت لګي ځکه چې په پاکستانی ټولنه کې د دې خلکو جړل ډیر جوړی شوې دي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې په نړۍ کې په پاکستان ګوتی پورته کیږي او هم په دې وجه فاینانشل ټاسک فورس پاکستان تر اوسه په خړ لیست کې شامل کړي. نو اوس پاکستان غواړي چې له دې لانجو نه را بهر شي.
پاکستان او کله د دا چې واقعیت یو چې داخلي پلارکی کوي او اوس پاکستان کې هم دا راغلي چې را د دې د مین سټریم کې دلو یا پولیټیکل دایره کې راوستلو او یار د دې ته چې کومه پیسې یا یو هنډره مداري کې داغي مخنیوي کول. لیکن هندستان په تر څو هدا پوری مانی یا دنیا به داغي ستاینه یا داغي مننه څومره کوي دا خو به وغواړي. لیکن فلحال پاکستان د دې فشار نه وتل غواړي.
په دې موقع د داخله چارو د سکتر وینا وه چې دوی دا تاثر نه ورکول غواړي چې دا کاروایی یوازې د یو تنظیم پر ضد روانه ده. نو دی په ډاګه کوي چې دا کاروایانې د ټولو ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو پر ضد دي او که دې لړ کې د کوم تنظیم د اساسو په تحویل کې د اغستو ضرورت پیښ شو نو هغه به هم اخلي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په سنټ کې د بشري حقوقو کمیټې د بلوچستان پر پولیسو غږ کړی چې د ارمان لونی د قتل اف آی آر درج کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ له تېرې یوې میاشتې راهیسې غوښتنه کوي چې د لورلایي پولیس دې د دوی د یو مخکښ ارمان لونی د وژنې ابتدایي رپورټ درج کړي، خو پولیسو لا هم دغه غوښتنه نه ده منلې. د قانوني چارو یو پوه وایي د قانون له مخې پولیس اړ دي چې د پیښې اف آی آر درج کړي. پر دې موضوع د بوریوال کاکړ رپورټ.
د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې د بلوچستان پر پولیسو غږ کړی دی چې د ارمان لونی د قتل په اړه دی زر تر زره مقدمه درج کړي. دا پریکړه د مارچ پر 15مه د دې کمیټې په هغه غونډه کې وشوه چې مشریه د کمیټې مشر سینیټر مصطفی نواز کوکر کوله. د دې کمیټې غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ سینیټر عثمان کاکړ، علي وزیر، محسن داوړ او د ارمان لونی خور وړانګې لونی هم په دې غونډه کې ګډون کړی و. سینیټر عثمان خان کاکړ د کمیټې د پریکړې په اړه مشال رادیو ته وویل:
کمیټې ټوله پر دې متفقه چې ګوره دا ډېر لوی غفلت شوی دی، بلکې غیر قانوني کار شوی دی. چې د اف آی آر نه دی درج شوی، د مرګ د شهادت او بیا په دې کې دا پریکړه وشوه چې د اف آی آر به زر تر زره په کار شي درج شي. دا ځنډول خپله په دې کې به د دوی نور بدنیتی شته، دا بیا ښکاره کېږي درجې بیا خامخا.
وړانګې لوڼۍ مشال راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې د سینټ د کمیټې پر دې پریکړه به عمل وسي.
چې د هیومن رایټس کمیټې والا کوم مشران و هغه ډیر مثبت رول ولوبولې او هغه په هغه وخت دا هدایت جاری کړ چې اف آی آر د زر تر زره درج شي. کنه سو درج بیا به موږ سب کمیټېنې جوړو او بیا به د تحقیقات لپاره لور لایل لږو.
په دې غونډه کې د پاکستان د بشري حقوقو د وفاقي وزیر شیری مزاری ترڅنګ د بلوچستان د پولیسو مشر هم شریکو. د قانوني چارو پوه او د ارمان لونی د مقدمې وکیل ایډوکیټ صادق خان علیزی مشال رادیو ته وویل چې سینټ د وفاق علامت دی او پولیس اداره یې ماته ده. د وویل د بلوچستان د پولیسو مشر اوس دې ته تړلې دي چې د ارمان لونی د قتل مقدمه به درجوي.
چې دا امر جاری شوی د قانون له لارې دی پابند دی، اوس به دی خامخا اف آی آر امر بورکی سی آی جی خو نو د صوبې د پولیسو مصر هم وي او د وفاق نماینده هم دی او سکم وزیر وي، هغه بیا د وزیر اعظم نماینده وي. نو د عین له لارې خو دی پابند دی چې د وفاق هره فیصله چې دا هغه به دی منوهن پر هغې باندې عمل کوي.
د سینټ د بشري حقوقو کمیټې دا پریکړه په داسې وخت کې کړې ده چې د ایډوکیټ صادق خان علیزی په ملتیا د وکیلانو یو ډله د ارمان لونی د اف آی آر نه درجېدو پر ضد د فروری پر 15مه عدالت ته تللی و. نوموړي د مارچ پر 15مه د هغه درخواست په اړه په عدالت کې د سوي اورېدنې په اړه مشال رادیو ته وویل چې د سرکاري وکیل د غیر حاضرۍ له کبله اورېدنه د مارچ تر 14مه وځنډول شوه.
د سرکار سکم یو جونیئر وکیل وی د سرکار له طرفه سکم یو جلی دغه ولاړه و، هغه د استدا وکړه او عدالت ته سیمه ته وخت راکې چې سینیئر وکیل راسي هغه به بیا به اس وکي. موږ به خپل به اس کوو د ارمان لونی سکم وکیلان دي او سرکار له طرفه به د سرکار وکیل به اس کوي. 14 مارچ 2019 باندې به بیا د به اس د پاره شې دي پر درخواست باندې سکیږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ارمان لونی د روان کال د فروری پر 2مه د بلوچستان په پښتون میشته سیمه بوري یا لورلای کې وژل شوی و. پښتون ژغورنې غورځنګ وای د پولیسو یو ځای مشر اتاورامان ترين پر ارمان لونی برید کړی و او هغه په وهلو وژلی و، خو پولیس دا یوازې تور بولی او ردوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم سلاکار او د قبایلي ضلعو لپاره د جوړې کمیټي یو غړی ارباب شاهزاد وایي حکومت به راتلونکي جولای میاشت قبایلي ضلعو ته د این ایف سی ایوارډ 3% برخه پیسې ورکول پیل کړي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله لومړی سره مرکه کړې. په سر کې ترې د قبایلي ضلعو د خلکو د هغې ګیلې په اړه پوښتنه کړې چې وایي حکومت د خپلې دغه ژمنې پوره کولو په چارو کې ډېر وخت ولګو.
لاسٹ گورنمنٹ اخیرا نیو روزو کے دا بل پاس کو نو مرجا رو شو خو ایکچولی آن گراؤنڈ خو آنے شوی کنا او آن گراؤنڈ کم زدہ ہوئے مچی دا بزر پشپا گو مشتو کہ دا ٹو ٹرانزیشن سے کمپلیٹ کم آگا کہ میٹے والے پینزے کالا ورکڑیو او زمان بخیل آگا سنسیبل خبر آوا او سا آغاز مونگتا یو شے پاتی شو او بیتا تا یو دان الوی ٹرانزیشن باتی شو چی آگا ایکچولی وہ تا پینزے کالا ورکڑیو او مونگتا اجزاو سو بے اس کا ہوئی نو دا یو ایشو دا پکا جی مونگا پا دے بنے زن پیو کو چی دا سے آسان کار نرے.
شہزاد سے پا این ایف سی ایوارڈ کے 3% دا برخ خبر کی گی پا خیبر پختونخوا کے پا پنجاب کے او پا وفاق کے ہم ستاسو حکومت نو کله نه بدغه 3% برخه قبایلی ضلعو ته چکم ده ورکول شروع کړی.
ان پرنسپل دا فیصله شوی ده چکم ده 3% ده اصولن پکای ټولې صوبې ورکی بیکاز دا یو نېشنل کاز ده. خو که فرض کا سندھ گورنمنٹ ګل ته زموږ حکومت نشتا په بلوچستان کې کولیشن حکومت کې دا د وړه صوبې نوم ورکی ده 3% نو فیصله دا شوی چې د جولای نه بمونګه ان ایف سی شوی او کني شوی دا 3% پر فیډرل گورنمنټ کے پی گورنمنٹ او پنجاب گورنمنٹ نه مونږ به شروع کړو.
شزا صاحب د عدالتونو دایره تر قبایلی ضلعو غزولې شوی ده پولیس دغه شانتی غزولې شوې ده خو اوسه پورې څه عملی کار پې نه دی شوی. کله نه به خلک ال تخپلې مسلې عدالتونو ته وړي او غي به فیصلې شروع کړي.
ججان ول د کوم ایکستنشن دی ریسنتلی های کورټ خلک اوټا کل ججان ډیسټریکټ اینڈ سیشن ججز هغه سره اډیشنل هغه سره سین سول ججز دا غي ترانسفر اورډرز هم شو وسره وسره د پولیس کوم ایکستنشن دی هغه باندې هم کار روان دی او هغه به ډیر زر ان شاء الله یو پلان فائنل شي چې پولیس پال څنګه ایکستنشن کیږي ویچ بین چې کوم نارمل لا چې دا هغه بالتا لګ وخت ان شاء الله الټ امپلیمنٹیشن شروع شي دا ګور آسان کار
سر لگ وقت نہ تم رٹے مراد دستا سو
زما خلے اٹس میٹر اف منتھس کو بندہ بغیر پر گور انفراسٹرکچر التا پکار دے سن پولیس التا کہ اگر پر بتا سو انفراسٹرکچر ورگی گنا ال تا خواغه سسٹم شتا نا
قبائلی ضلع نہ چکم منتخب پارلیمانی استاد خصوصا د تحریک انصاف چم کم استاد دی اگے وے چ ترقیاتی کارونو کی منگ سر بالکل سم مشوری نہ کیگی ہر چ چھ مخکم گورنر ک ول وسم د گورنر لاند دی ہر چ دا منتخب پارلیمنٹیرینز تو ول بیا لک دا اختیار نہ ور کڑ لکیگی چ دی ہم پر ترقیاتی کارونو کی برخوا اخلی
ما بخل دت زڑ خبر کے
خبر سای پارلیمنٹرین ابل اور زمون سره پوندا خبر او
چل په یو اسکور یو کمیټي جوړ شوې ده اغا د چیف منسٹر لاندې جوړ شوې ده او هغه کې ټول پارلیمنٹرینز دي هغه کې صرف د پی ٹی آی نه ټول پارلیمنٹرینز دي.
د پاکستان وزیر اعظم له یو سلاکار ارباب شہزاد سره مو د احمد الله مرکه اوریده. پرون په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان مسعود یوې جرګې په ترڅ کې حکومت غوښتل چې ځلی هډ کوارټر هم د دوی پر خاوره جوړ کړي. دوی دړکاو کړه چې حکومت دغه سی ونه کی نو مسعود قوم به د احتجاج لار خپل کړي. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي انتظامی او هم به پوز د مسعود د غوښتنه په پام کې ونیسي. سیلاب مسعود حال راکوي.
پرون د څلورم په ورځ د ډیپټي کمشنر سولی وزیرستان ټانګ کمپاؤنډ په جرګه حال کښې د درې مسعود قابلې درنه جرګه وشوه چې په کومه کښې د نورو خلکو سره د قبیلې 2.5 وتلیو مشرانو ملکانو برخه واخیسته. د دغې جرګې څه مقصد وه او په دا موقع څه پرېکړه وشوه؟ ملک سعید انور ویایي
دوې غوښتنې دي بنیادی. یو دا دو چې مرجر وشه چونکې په وزیرستان کښې درې سه ماسید دا څلورم ایسه میش سره بل څوک دی نو د ماسید کوم مطالبه دادو چې میش د هډ کوارټر په ماسید خو راشه جوړ شي. کچره د هډ کوارټر د ماسید خو نه بهر جوړه ده په دا باندې کشر هم مشر هم انجیر هم ټول پرټه متفق دي چې ماسید کوم د دې خلاف هغه پر هجیټیشن کوي چې څوک پر دې مسله حل نه وي. دویمه مطالبه داوا چې ماسید کوم کی ما خو را دو کی ما بونډری دو چې دا ډیسټرب نشي.
یو بل ملک نورخان مسعود دغه خبره په دا رنگ مخ
د میرا جرګه شوی وه د آی جی ایف سی سره پیک شه دغه خبرې شوی وې د علاقې او خاص کر د میرا د هډ کوارټر د انګریز د وخت نه چې کوم سیستم دی په هغه سیستم میں ور سره درینی او د میرا هډ کوارټر خاص کر په چار دی چې چیرته د میر لره لره علاقې دی د خلکو ته چې سہولت بھی.
د سولی وزیرستان ڈپٹی کمشنر نمان افضل افریدی ہاں جرگا حالتا رو با لرشا ملکانو مشرانو دے جرگے دے پریکڑنا خبر کا ڈپٹی کمشنر دویتا سرنگ باور ور کا وار وائی زنے
دیر لویا جرگو شو پہلا خدا و چی دا ایجنسی ایڈ کوارٹر چی دے دا دلتا نا شفٹ کولو کے چوی غمونگا نمانو چی را دا بل علاقے تا لارچیو کا شفٹ کی گنا با دے مسود قوم پا مشورہ باندے پا مشاورت باندے با کی گنا پا هغه باندې پاک فوج هم منلې ده او مونږ هم منلو چې یاره دا په دې مشاورت باندې به دا شفټ کیږي. دریم شی په کې دا هغه چې دا چې کوم وزیرستان علاقه ده نو هغه چې کوم باونډری نه د انګریز وخت نه جوړې وي د وزیرستان هغه نه دي چړلې شوی له ماغه سی به وي.
یا دا دی وی چې په دغه باریک شبه بالا جرګا په دغه حال کې د دریم په ورځ کېږي چې په کومه کې کام ستر ټولو مسودو ته بلنه ورکړې شوې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
د شمالي وزیرستان او افار بنو خاصدارو پرون یو بیا د یو احتجاجي لاریون په ترڅ کې حکومت غوښتل چې دوی د نوکرایو او تنخواګانو په اړه یو واضح پالیسي مخې ته راوړي. د دوی په خبره کې داسې ونه شوه نو خپلو احتجاجي مظاهرو ته به دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا حکومت په عین وخت کې قبایلي ضلعو ته د پولیسو نظام غځولو په لړ کې خپلې هلې ځلې تیزې کړې دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان او نیم قبایلی سیمو افار بنو خاصدارو یو ځل بیا دولت ناغوښتنه کړې چې خیبر پښتونخوا آی جی پی ته چې کم 22 نکات وړاندې کړي او ورسره یې منلې ول هغه دې عملي کړي. کنی قبایلی ضلعو ته به پولیس ور پرې نږدي. دوی تیره ورځ بکاخیل په مقام باندې بنو میرام شاه سړک هم د احتجاج په توګه تړلې وو. صوبیدار حمید وایي دوی سره دولت چې کمې ژمنې کړي هغه دې پوره کړي. کنی پارام با نکینی
میزا بای سانوکاتا ای جی پی صاحب تا ورکڑی وی دی می سرا ای جی پی صاحب پہ مطابق وچ دا میج مان لی دی ارین کو دے پخپل جی وی سینیارو ٹی دے پخپل جی وی تو سو پ پولیس زم کرجے وے سا ہم طالبے دے می سرا نشو مان لے می شٹول آل پاٹا دے جنوبی وزیرستان ناون سا دے درزن دے پرا میج احتجاج غ کی خپل میج خپل حق غوری میج روٹینا غ بندوی
صوبیدار نواب وای دا بدلون مخالفت نکڑی خو کم حق یې چې کیږي او ورسره ژمنې شوي هغه دې ور پوره کړي او خپلې ډیوټۍ ته هما وخت چمتو دي.
میډ لوډ کې قیمت مطالبه مو ور کړل درته و چې په داسې مې دا 95 حلکړې دي دا 15 پوتې دي چې د تو دا د میروس خور دي دا تازه طریقہ جوړا کړ د جی پی ای بدل کړ میش کلا گورنر تا تری کلم وزیر اعلی تا تری د میش مطالبه 1450 نه منلې د پلیس افسرون ته عرض کی چه اغه وخت پر دا د نردری می چې څه پرې می سره د مستقبل فیصله شوی نه می.
یو اړخته د خسادارو بلابل احتجاجي مظاهره هم روان دي خو بل خوا صوبایي حکومت لخوا په خوانې قبایلی سیمو ته د پولیسو نظام غزولو حل زل هم روان دي. په دغه لړ کې ورسته پرمختګ دا شوی چې قبایلی زلو کې د 25 پولیس مرکزونو یا تانو جوړولو صوبایي حکومت منځوري ورکړي او صوبایي حکومت 13 ورځ دغه نوټیفیکیشن جاری کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د کورمی مدني فعالان وایي په سیمه کې د افریدي قوم د اغیزمنو شو کورنیو نمونه په سروې کې ځکه نه چول کیږي چې د هغوی شناختي کارډونه د کورمی نه دي. دا فعالان غوښتنه کوي چې هیڅوک باید د ویجاړو شو کورونو د بیا آبادۍ په برخه کې له حکومتي مرستو محرومه پاتې نه شي. چارواکي ډاډ ورکوي چې په سیمه کې د نامنای پیښو پوځي عملیاتو له وجې اغیزمنو شو ټولو کورنیو ته به مرستې رسوي. د طارق کورکزی رپورټ.
د کورمی مدني فعالان له حکومت غوښتنه کوي چې هلته د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت د نړیدلو کورم لپاره په پیل شوي سروې کې د افریدي قوم متاثرو نمونه ور شامل کړي چې مرسته ورسره وشي. داوی درخیل اوسیدونکو او مدني فعال محمد داوود چمکني وای هلته میشت افریدانو نمونه په دغه خبره په سروې کې نه اچول کیږي چې د هغوی شناختي کارډونه د کورمی په پتا نه دي جوړ شوي.
سنټر کورم کې ار تلور کوم کې افریدي شته او دوی ابو ډیر وخت نه لري په دی علاقې کې جو کولنګ دی او سه پروت ماش او غریبون نه خپل جوړ واشي نه حکومت ټیم لاره خلی ویل هغه ته ته پتا د افریدي ری
په سیمه کې د افریدي قوم تر شلو ضرورت خلک تر کالونو رہی سے پاتے کی گی او مڑ جوند ہم ہلتا دے خود شامل تزم کو قومی برخو لاداویداری د بشک دولا پارا پر حغوی د ڈمیسائل او زائش نختکار د جڑاولو مندیز دے. د امیر باغ یوبل مدنی فعال پٹان عبدالخالق وائی حکومتی مشاران اور سرا دجمنا کڑے چپ سروے کے با د ہر حغا کس نم و شامل اول شی چا چی کور ہلتا د جنگونو اپوزی عملیاتو پر وقت ورن شوے خطر اوسا د افریدیانو پا کیس کے داسی ندی شوی.
زگلے دو کورونا اپریشن کڑان شلو چونکہ دو شنخ دیکھاڑو پاتا خیبر ایجنسی بندی وا دیوان نمو دا سروے کی نخلو دیوان نمو بکیدا مو پلٹیکلی سرا دلتا ٹھولو سر خبری آشو بکیدا پاتا سر کی ٹریٹ کی اسلام آباد کی سی پران منسٹر سر اگو مسودا کړه چې څوره هم خالق صداغو کورنګ ابو مسرو کې نه خل خمو دا مسله اوس هم ماته موجوده ده.
بلخوا د منځ غنی کورمه تحصیلدار جاوید افریدی دا خبره نه مانی چې گنی د افریدی قوم متاثرین د بیا آبادکاری په لړ کې لمرستو محرومه ساتل کیږي. جاوید افریدی وای چې مخکې به د سیمې افریدیانو نمونه په سروي کې نه اچول کېدل، خو اوس داسې نه ده.
داسې څه خبره خو نه شوې چېرې افریدی نظر انداز شوی وي چې کوم دغلته پاتې کیږي او شانتی کارت خبره لازمي پکتر پکې وو. مخکې خو مخکې 2016 کې ما دا لکه کوله مثلا د زموشت مېمشت وو، خو موږ داسې کیس ته مخې ته نه راغلی او بکې چې راغلي دي
په کورما کې د ړنګو کورونو سروې له 2010 کال راهیسې روانه ده چې پکې تر اوسه تر 6000 زیات متاثره خاندانونو نمونه لیکل شوي او له هغوی سره حکومت د نقدو پیسو مرسته کړې ده. په سیمه کې حکومت متاثره کورنیو ته په مکمله توګه د ړنګ شوي کورونو لپاره 3 لکه او د لږ نقصان لپاره 1,08,000 روپۍ ورکوي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو دا مشال رادیو دا په پیښور کې د غرمې 12:00 شوې. د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي اورو.
د پاکستان حکومت وایي د ترګری پر ضد د قومي تګلارې له مخې تر بندیز لاندې ډلو 40 غړي نیولي دي. د دې هېواد د کورنۍ چارو وزارت وایي په نیول شوو کې د جیش محمد ډلې د مشر مولانا مسعود اظهر زوی او ورور هم شامل دي. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې د بلوچستان پر پولیسو غږ کړی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ ارمان لوڼی د وژنې مقدمه د ژر تر ژره درج کړي. دا پریکړه پرون د دې کمیټې په هغه غونډه کې وشوه چې مشري د کمیټې مشر او د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ سینیټر مصطفی نواز کوکر کوله. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وسوال برید کې 14 کارګر وژل شوی دي. ولایتي چارواکي وایي نن سهار 5:00 پنځو ځانمرګو بریدګرو هوایي ډګر ته نږدې د ایم کیم په نوم پر یو شخصي ساختماني شرکت ډلیز برید وکړ چې په پایله کې 14 کارکوونکي وژل شول او 9 نور ټپیان شول. په د افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې 3 ځانمرګي بریدګر وژل شول او 2 ځان ته چاودنه ورکړه. د افغانستان دوه انتخاباتي کمیسیونونو مشران ښځې ټاکل شوي دي. پرون د انتخاباتو د خپلواکې کمیسیون د غړو ترمنځ د انتخابات په نتیجه کې هوا عالم نورستانۍ د دغه کمیسیون د مشر په توګه وټاکل شول. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشري لپاره زهره بیان شینواري مشر وټاکل شول او سره مولوي دین محمد عظیمي د مرستیال او محمد قاسم الیاسی د کمیسیون د منشي ویان په توګه وټاکل شول. امریکا ویلي چې ترکیه ته لروسخه د هوایي دفاع نظام رانیول پر سر خبرداري ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند رابرټ کلډینو پر نوول کچیر ترکیه روسي S-400 سیستم رانیسي، نو واشنگټن دغه هیواد ته د پرمختللي F-15 جنگي جټ پروګرام ته لاسرسي باندې له سره غور کولای شي. جرمنی او روسي وګړي په دې هیواد کې د یو بریټ پتر سره کولو په رسمي توګه تورن کړی دي. د جرمني فدرالي څارنوالانو پر نوویل د برلین یو عدالت 13 میاشتې د 10 کلن محمد علي سی په نوم دا تورن په تاوتریخوالي او 14 ته په تیاری نیولو تورن کړ.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن دا انگریزی ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپل اداریو کې وایي د پاکستان تحریک انصاف مشرانو د پنجاب د اطلاعاتو وزیر فیاض چوغان له هغې وروسته د خپلې چوکۍ څخه لرې کړو چې د هندو ټولنې په حوالې نامناسبه خبرې کړې وې. که څه هم بیا وروسته نوموړي د دې خبرې بخښنه وغوښته او ویې ویل چې د ده د دې خبرې مقصد په هندوستان کې هندي رسنۍ او د بھارتیا جنتا پارټي حکومت و، نو دا د دارنګ رویو لپاره هیڅ جواز نه دی. اداریه وایي پاکستان د خپل معاملات له هند سره روان ساتي او په خپل دریز دی ودرېږي، خو بل پلو باید چې له داسې کارونو نه ځان وساتل شي چې د اقلیتونو په وړاندې د پاکستان بیانیه کمزوري شي. جنګ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي دا ډېره د خوشبینۍ خبره ده چې حکومت د اقتصادي بحران نه راوتلو لپاره د ټیکس دایره کار پراخه کولو او بهر ملکونو ته په غیرقانوني توګه منتقل شوي پیسو بیرته راوړلو لپاره کوششونه هم کوي او په بهر ملکونو کې د جایدادونو او اساسو لپاره یې قانون سازي شروع کړي. اداریه وایي د بی آر لخوا د افشور کمپنو پر ضد کاروایی له کبله تر دې دمه 6 ارب روپۍ جمع شوي، خو بل پلو د حیرانتیا خبره دا ده چې تر اوسه دغه نور ټیکس جمع نه کړی شو. اداریه وړاندې لیکي ضروري ده چې په بهر ملکونو کې د پرتو اساسو د کره کتنې لړ کې چې کومې قانوني کمۍ دي د هغې د لرې کولو لپاره یې بی آر فاینانس بل کې څه تجویزونه ورکړي، نو باید چې حکومت په فوري توګه دغه بل له اسمبلۍ منظور کړي. نوی وخت ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي د سپریم کورټ چیف جسټس ویلي چې د دروغو گواهی د انصاف نظام تباہ کړی دی. ادریه وړاندې لیکي په ټولنه او عدالتونو کې دومره دروغ ویل کېږي چې لکه بلې رښتیا نه پډاګه کېږي. بې قصورو ته سزا ورکړل شي او قصوروار بری شي او بیا په عدالتونو کې مدعي او ملزم خپل دریځ د وکیل په ذریعه وړاندې کوي، نو په دې کې یو رښتینی وي او د هغې وکیل ته هم پته وي. نو آیا دا ممکن ده چې وکیل د دغه دروغو مقدمه وانخلي؟ اداري اخري کې وایي په داسې حالاتو کې چې چیف جسټس د رښتیاو سفر پیل کړو، نو دا به د عدالتي نظام لپاره ډېر ګټور وګرځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنس د هند او پاکستان ترمنځ پر پیدا شوی ورستی کړکی چو، نیویورک ټایمز رسپانه د افغانستان د روغ جوړې په مخه د امریکا او طالبانو د خبرو په څیر موضوعات لیکنه خبرې کړې دي. مهم ټکی له مجید بابر اورو.
رویټرز خبری ایجنس په خپل یو راپور کې لیکي چې هندي وزیر اعظم نریندرا مودي پس له هغې په خپلو سیاسي مخالفینو سخت تنقید کړی چې هغوی په پاکستان کې د هوایي بریدونو له وجې د زیانونو او د جیش محمد ډلې د سوونو وسلوالو د وجنې د دعوو ثبوتونه غوښتي. خو یو سروې کوونکی اداره پولسټرز وایي چې پرته له دې چې دا بریدونه څومره کامیاب وو، د مودي محبوبیت زیات شوی دی. د ایجنس په خبره یادې ادارې په پاکستان کې د هوایي بریدونو نه پس کومه سروې نه ده کړې، خو د دغې ادارې یو مشر یشوند دیشمک وایي چې د 2018 کال نه تر اوسه د مودی مقبولیت کې اضافه شوې ده. د ایجنس په خبره د دې بریدونو نمخ کې نظر پوښتنې ښایي چې په ټاکنو کې د بریا لپاره به د مودی هندو کمپرستا بھارتیا جنتا ګوند لا په پارلیمان کې د اکثریت لپاره ډېرې هڅې کول وي، چې لامل یې سست رفتاره اقتصاد، کلیوالو سیمو کې کم آمدنه او د روزګارونو پیدا کولو په لړ کې د حکومت ناتواني ده. خو سروې راپورونه او سیاسي څېړنکاران وایي چې په ولس کې د مودی مقبولیت ځکه هم زیات شوی چې د قومي سلامتۍ په اړه د د ګوند بی جی پی دریز د نورو ګوندونو نه کلک دی. بلخوا نیویورک ټایمز رسپانی په افغانستان کې د سولې په اړه د روانو خبرو په تناظر کې لیکنه خبره کړې او لیکي چې یو امریکایي ډیپلومیټ په دې هڅو کې دی چې افغان طالبانو سره د خبرو اترو په مخه په افغانستان کې رواني 13 کلنۍ جګړې ته د پای ټکی کېږدي. خو په دې اړه په خاصه توګه د افغانستان ښاري سیمونه سخت اعتراضونه راپورته شوي دي، چېرته چې خلک اندېښنه لري چې د خلکو د حقونو او د میډیا د ازادۍ په لړ کې چې کومې لاسته راوړنې شوي دي هغه به ضایع شي. د رسپانی په خبره د سولې په اړه دا خبرې په داسې حال کې روانې دي چې د جګړو له وجې په کډوالۍ مجبور خلک اوس د وچکالۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د انساني مرستو د ادارې مشر ټوبي لندر ورځپاڼې ته ویلي دي چې دا مهال 10.5 میلیونه خلک یوازې د یو وخت ډوډۍ باندې ګزاره کوي او 50% افغانان دا مهال د روزانه په حساب د 100 روپو نه کم آمدن لري.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په 2:15 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
سباون
په 4:50 بجو،
د مشال ترانه لاندې
په 4:30 بجو.
پروجیکټ سندیکیټ مجلې د هند او پاکستان د تازه کړکیچ په تناظر کې د چین او پاکستان دوستانه اړیکو ته په ولیکنه کې کتنه کړې ده. لیکنه وایي چین که څه هم د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د فبروري 14 ترهګر برید غندلې، خو ورسره یې واضح کړی چې د جیش محمد وسلوالې ډلې پر مشر مسعود اظهر د نړیوالو بندیزونو د ملاتړ په کار کې به بیړه ونه کړي. د دې لیکنې مهمې برخې هم درته وړو. د پروجیکټ سندیکیټ مجلې لیکنه وایي د هند تر واک لاندې کشمیر کې د 13 میاشتې خونړی برید چین ته ګرانه کړې چې ګواکې دغه هیواد به اوس هم د پاکستان پر خاوره د فعالې ترهګرې ډلې جیش محمد د خوندي کولو هڅې جاري وساتي او که څنګه. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې چین به خپلو هغو هڅو ته دوام ورکړي چې د یادې ډلې د مشر مسعود اظهر پر ضد د نړیوالو بندیزونو خلاف یې پیل کړی وي. اظهر په کشمیر کې د وروستۍ حملې ذمهواري منلې. د لیکنې تر مخه پاکستان پر خپل خاوره د ځینو وسلوالو ډلو لکه طالبانو پر ضد عملیات کوي، خو د ځینو نور هغو چې په هند، افغانستان او ایران کې اهداف په نښه کوي د ملاتړ پالیسي خپله کړې. لیکنه وایي د مسعود اظهر په مشرۍ جیش محمد ډله په ښکارا په بهاولپور کې د روزنې مرکزونه چلوي او د بالاکوټ په څیر په یو شمېر نورو سیمو کې وسلوال کیمپونه لري. اظهر هم د لشکر طیبه ډلې د مشر حافظ سعید په څیر په پاکستان کې په خلاص مټ ګرځي او غونډو ته ویناګانې کوي. پر لشکر طیبه ډلې تور دی چې په 2008 زیږدیز کال کې پر ممبئی ښار ترهګر بریدونه تنظیم کړي ول او 168 هندي وګړي وژلي ول. د لیکنې تر مخه چین ځان د پاکستان نږدې ملګری هیواد بولي. چین له پاکستان سره د اقتصادي راهداري پروژه لري چې هدف یې د مغربي چین د پاکستان له گوادر بندر سره نښلول دي. چین که څه هم د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د فبروري 14مې ترهګر برید غندلې، خو ورسره یې واضح کړی چې پر مسعود اظهر د نړیوالو بندیزونو د ملاتړ په کار کې به بیړه ونه کړي. لیکنه کاږي له پاکستان سره د چین ملګرتیا د هند وزیر اعظم نریندرا مودي هم یو څه وارخطا کړی. لیکنه زیاتوي د هند په پارلمان کې د بهرنۍ اړیکو کمیټې تیر کال په یو رپورټ کې وویل چې هند باید چین په لو په ادب ولاړې خپلې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن نوی مشروای په دغه اداره کې د اصلاحاتو راوړل به د کار مهم لومړیتوب وي. هوا علم نورستانی پرون ماښام له مشال رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه د اصلاحاتو ترڅنګ د راروانو انتخاباتو لپاره د مالی سرچینو برابرول او د ولسی جرګې د انتخاباتو د برخلیک روښانه کول به د انتخاباتو خپلواک کمیشن مهم کاري پلانونه وي. احمد تکل رپورټ لري.
هوا علم نورستانی لومړنۍ میرمن چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه غوره شوې، د ټولو ولایتونو په کچه په دې کمیسیون کې د اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار کوي. میرمن نورستانی وویل د اصلاحاتو لپاره هڅې به په همغږۍ سره پر مخ ولاړې شي. هغې په نږدې راتلونکي کې د کمیسیون د مهمو لومړیتوبونو یادونه وکړه.
زمونږ په پلان کې دا ده چې هر هغه څوک ولو چې دا د کمیسیون لپاره ډیر موثر غړی هم وي، که دا په فساد باندې ککړ یو شخصیت وي، د هغې شتون په دې کمیسیون کې ضرور نه ده. د اصلاحاتو په خوا کې د دغو پایلو چې د کمیسیون د شکایاتو به طبعا ورباندې کار کوي، د دې پایلو اعلان دی. د 15 ولایاتو نهایي پایلې د کابل
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرې چې د سه شنبې په ورځ د کپ په 14مه خپل کار پیل کړ، همداراز وویل چې پر روانه چنګاښ میاشت کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره کافي وخت شته. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات نږدې 4.5 میاشتې وروسته ترسره شي، یو دلیل چې په وري میاشت کې پلان شوي انتخابات تر چنګاښ پورې وځنډېدل د لازمې بودیجې نشتوالی بلل شوی. میرمن نورستانی وایي د کمیسیون نوې مشرتابه به هڅه وکړي چې دا بودیجه له نړیوالو مرستندویانو ترلاسه کړي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره به خپل پلان جوړوو. د بودیجې لپاره د امکاناتو، د مشکلاتو او د ستونزو د لرې کولو لپاره به کار باندې پیل کړو. تر اوسه پورې خو موږ نوي راغلي، لا موږ نه یو پوه چې آیا دغې برنامې ته بودیجه شتون لري نه لري. د مخه خو کمیسیون ویلي چې موږ د ټول ټاکنو لپاره کومه بودیجه چې باید نړیوال ورکړي نه لرو.
د ولسی جرګې له انتخاباتو وروسته چې په ترڅ کې د پراخو درغلیو او سرغړونو راپورونه ورکړل شول، د انتخاباتو تمویلونکو د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لګښتونو د تمویل لپاره د هیڅ راز مرستې ژمنه نه ده کړې. خو د سه شنبې په ورځ د افغانستان د انتخاباتو د ملاتړ ډلې ESG د انتخاباتو د مسؤولو کمیسیونونو د رئیسانو او کمیشنرانو د غوره کولو هرکلی وکړ. دې ډلې د دواړو کمیسیونونو پر غړو غږ وکړ چې ورسپارل شوي جدي مکلفیتونه او دندې خلکو ته د خدمت، د مسلکي چلند او یووالي پر روحیه او د بې پرېتوب اصل ته په پام سره ترسره کړي. د انتخاباتو د ملاتړ په ډله کې د اروپایي ټولنې، استرالیا، جاپان، امریکا، ناټو او ملګرو ملتونو په ګډون د افغانستان د انتخاباتو ډیر مهم ملاتړ کوونکي شامل دي. د ډلې همدارس د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي دي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج ژر تر ژره اعلان کړي او د روانو انتخاباتو لپاره پوره تیاری ونیسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
په خوست کې ستونزو ته د رسیدنې مرکز فعال شوی. چارواکي وایي دا مرکز د ښې حکومتوالۍ او د خلکو ستونزو او غوښتنو ته د رسیدنې په موخه جوړ کړی دی. د سیمې اوسیدونکي او مدني فعالان دا یو ښه ګام بولي. وایي دا ځای باید د خلکو د ستونزو او شکایتونو د اورېدلو او حلولو په یو حقیقي مرکز بدل شي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
په خوست کې د ولایت مقام لخوا د خلکو د شکایتونو او ستونزو د اوریدلو لپاره د توحید او تعقیب په نوم یو مرکز پرانستل شو چې د اوس وخت لپاره به خلک کولی شي په رسمي ساعتونو کې خپل شکایتونه د تلیفون د 1600 له لارې وړاندې کړي. د خوست چارواکي وایي چې په دې مرکز کې د تلیفون کوونکو شهرت او غوښتنې په رسمي فرمونو کې ثبت کیږي چې وروسته به د اجراءاتو لپاره د ولایت مقام لخوا په منظم ډول اړوندو ادارو ته لیږل کیږي. د سه شنبه پر ورځ خوست والي حلیم فدایی رسنۍ سره د یاد مرکز د فعالیتونو د څرنګوالي د شریکولو پر مهال وویل چې دا کار د خي حکومتوالۍ او د دولتي چارو د سمون په مخه ترسره کړی دی.
کوالی په دفتر کې وي که نه وي، که رئیس وي که نه وي، د خلکو هم به شکایت اوریدل کیږي او هم به ورته رسیدګي کیږي. ځکه موږ باید فرد محوره سیستم جوړ نه کړو، موږ باید فرد محور او سیستم محوره وي. ځکه موږ ته شکایت مهم ده، موږ ته دا مهم نه ده چې دا چا کړی دی، موږ دا مهم ده چې دا شکایت ته رسیدګي.
بل لوري ته د خوست یو شمېر روڼاندي او مدني فعالان وایي چې دا مرکز باید موقتی او نمایشي نه وي. مدني فعال بسم الله ارمان وایي
اوس چې نیغ په نیغه والي له یو بازګر سره، له یو ښوونکي سره، زده کوونکي سره، یا د ټولنې له نورو قشرونو سره مستقیما اړیکه لري، نو طبیعي ده چې په ټولنه کې مثبتې پایلې لرلی شي او هغه خلک چې له همدې امله چې دولت یې غږ نه اوري فاصله یې له دولت سره اخیستې وه، هغه فاصلې په راکمولو کې مهم ونډه لوبولی.
په خوست کې د توحید او تعقیب د مرکز ازمایښتي فعالیتونه په همدې ورځ پیل شول او په یو نیم ساعت کې خلکو د پوهنې د بهیر په اړه د یاد ولایت له مختلفو سیمو 250 شکایتونه ثبت او راجستر کړل. خبریال او مدني فعال بیت الله میاخیل وایي
که چېرته دغه سیستم نوی موجود دومره کسانو د شکایتونو اوریدل په یو ساعت کې نشونی وو، نو په دې سره به اوس هغه څوک چې ستونزې ولري، معلول دي، مایوبین دي، هغه کولی شي چې خپل ستونزې له اړوندو چارواکو سره شریک کړي، ان که هغه په ډېره لره ولسوالۍ کې هم وي.
د پانتون د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی وایي
خلک به کولی شي چې پرته له دې چې دوی یوه واسطه پیدا کړي، یوه پیژنګلي پیدا کړي، یا د سکرتر سره وپیژني او بیا د هغې په واسطه والي ته ورشي چې کوم وخت یې زړه وغواړي، کوم وخت یې د ستونزې سره مخامخ کیږي، دوی به خپل شکایت کوي او شکایت به یې مقامات ته رسیږي.
د خوست د ولایت مقام د توحید او تعقیب په مرکز کې دا مهال د دوو تنو معیوبینو په ګډون څلور نجونې او څلور نارینه په فعالیت بوخت دي. په دې مرکز کې د شکایت کوونکو د شکایت لیکنی ثبت سربیره هغه په غږیز بڼه هم ثبتیږي او که مسله مهمه وي نو د چارواکو لخوا شکایت یا غوښتنه د ښه پوهېدلو په خاطر بیا بیا اوریدل کیږي او وروسته یې د چارواکو په وینا په اړه هغه اجراءات چې لازم وي صورت نیسي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په ننګرهار کې د مثبت بدلون علمی مرکز یو سل سلویخت تنو ځوانانو ته په وړیا توګه په لنډ مهاله کورسونو کې تر بیلابیلو علمي او مسلکي زده کړو وروسته د فراغت سندونه ورکړي. فارغ شوي ځوانان خوشاله دي چې د رسمي زده کړو تر څنګ یې په لنډ مهاله کورسونو کې هم زده کړې وکړي. باز محمد عابد حال راکوي
که یو لور ته په جلال آباد کې د دولتي پوهنتونونو او ښوونځیو تر څنګ په لسګونو شخصي پوهنتونونه او ښوونځي شته چې په زرګونو ځوانان پکې په زده کړو بوخت دي، نو بل لور ته یو شمېر مدني ټولنې په وړیا توګه ځوانانو ته علمي او مسلکي زده کړې ورکوي. په دې ټولنو کې یو هم د مثبت بدلون په نوم ده چې د ژورنالیزم، مدیریت، لیډرشپ، کمپیوټر او انګلیسي په برخه کې په لنډمهاله کورسونو کې ځوانان روزي. یادې ټولنې په خپل اتلسمه دوره کې 1300 تنه ځوانان په بیلابیلو علمي او مسلکي برخه کې تر روزنې وروسته فارغ کړل. د دغه ټولنې مشر عبدالبصیر سباون په دې فراغت غونډه کې مشال راډیو ته وویل
په موجوده دوره کې موږ 1300 تنه ځوانان د ژورنالیزم، اداره او مدیریت، لیډرشپ، انګلیسي او کمپیوټر په برخه کې وروزل او همدارنګه په دې کې اتیا تنه چې دي خويندې دي چې هغوی لپاره بیا جدا
سباون زیاتوی چې په دې کورسونو کې د بیلابیلو پوهنتونونو استادان په رضاکار توګه ځوانانو ته زده کړې ورکوي. یو تنځوان چې په لیډرشپ یا رهبریت کې زده کړې ترلاسه کړې وي مشال رادیو ته وایي
عبدالرحمن حکیمی ما درې میاشتې د لیډرشپ یا د رهبری کورس ولستو. یاد کورس ډیر زیات مفید و. د لیډرشپ په اصلي معنی او مفهوم سره پوه شو او موږ کې د لیډرشپ یا د رهبری لپاره یو تحرک را پیدا شو.
دې فراغت غونډې ته د ننګرهار والي شاه محمود میخیل هم ورغلی و. نوموړي مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
تر څو چې زموږ ذهنیتونه تغییر ونه کړي او مثبت پاته لاړ نه شي موږ نشو کولی چې دا وطن جوړ کړو، ځکه دا یوازې په مټو او په عضلاتو وطن جوړیږي. دا په یو مثبت فکر باندې جوړېدلی شي. شي نو داسې کورسونه چې خپل تعلیمی پروګرام نه علاوه راځي ځوانان دلته څه یادي دا د دې په فکر کې ډیر تحصیل لري تدریسی نصاب نه بیرون کومه مطالعه چې دا د سړي په ژوند باندې ډیر تحصیل لري
د مثبت بدلون علمی مرکز مسؤلین وایي چې په تیرو اوو کلونو کې شاوخوا 8000 ځوانان د ژورنالیزم اداره او مدیریت لیډرشپ انګریزي او کمپیوټر په برخه کې په وړیا توګه روزلې دي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
د شمالي وزیرستان د بڑوخیل کلی اوسیدونکو حکومت غواړي چې د دوی میډل سکول ورته په هاي هغه بدل کړي دوی پرون پیښور پریس کلب ته نږدې یو تڼیز لاریون وکړل او خبرداری ورکړل چې د غوښتنې تر منل کېدو پورې به خپل احتجاج ته دوام ورکوي غلام غوث معلومات راکوي
د ډولونو په درزا کې د اتنیزه احتجاجي مظاهره د شمالي وزیرستان د ځوانانو لخوا د پېښور پریس کلب خوا کې ترسره شوه دوی غوښتنه کوله چې دا وی د کلی میډل سکول ته دی د های سکول درجه ورکړي شي
زمانم شما ګل دې بڑو خېل کلی ته تعلق لرم او دا ویم چې د میس کلی تعهدات زیات اسکول یو تم پر او مشنا کمرے ہم زڑے دی باہر کشنی او بل دل سم او اسکول شو د مینا او گوندیو نے تمنا اور دے دا اسکول اتا بدل شو دا میر پاہ مطالبہ سی روغلی چ دا اسکول مشتا خپل وشی خپل حق تمتا ملاو شی میجوے سالویر 15 پہ راغی دی کی لاس پیپر بل کے میاش پیتے راکی میر چ مشتا سے شاعر پلوس روغلا نی میر ہے پیر وی دولتا
موسی ملک صفات اللہ نوم دے بڑو خیل شار وسی دون کے یم دا 1962 نر نو مونچ دا کوم اسکول دے دو ورتا مونگ پ قران قسم کڑے دے بڑو خیل کوم دا دے خلاف اسلام آباد دروازہ ٹاکا یو پڈی چوک شدا الکان ندی والا سے دل وگے مرشی چ دا یمرا نشیرا واپس جیسے دا مطالبہ حل نوی و دا پا گاپیا نگری مونگ ٹولے قوم دا اتفاق تا و پا وطن کی میں دا قرآن خاتمونا پا سے اسٹارٹ تی
خدا شمالی وزیرستان چارواکی وائی دا میرالی دا بڑوخیل سرا نزدے پا سلورو کلیمیٹرو کی یو بل میڈل سکول تے پا سالانہ ترقیاتی پروگرام کی دا ہائی سکول دا درجے ورکولو منظوری ورکریشا ویدا او دا بڑوخیل دا میڈل سکول دا تم جمع ماتنا پارشوی زکون کے بعد راتلن کے وقت کی کولیشی چپدگا نزد ہائی اسکول کی خپل نور تعلیم جاری و سنتی غلام غوس مشال ریڈیو پیخور
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرون په پیښور کې په هور د سو کسانو د درملنې لپاره د لومړي سرکاري روغتون پرانیست وکړه لدې وړاندې په سوځیدلي کسان اسلام آباد او یا هم پنجاب ته د علاج لپاره بیول کېدل د دې سرکاري روغتون جوړولو چارې په 2003 زیږدیز کال کې په صوبه کې د متحده مجلس عمل حکومت په دوره کې پیل شوې وې زلان یوسفزی رپورټ راکوي
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوځیدلو د روغتون د پرانستې په موقع رسنیو سره خبرو کې ویل چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت له اول ورځې صوبه کې د هسپتالونو د معیار ښه کولو او د نوې روغتونونو جوړولو لپاره کار پیل کړی دی
یہ پچھلے ہمارے گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے اور آج الحمدللہ یہ فنکشنل ہے آپ کے سامنے ہے
دا زمونگ دا تیر حکومت گام دے او نن دا سوجدلو دی رختن کار پیل کڑے دے او ستا سوڑان دے دے پا یو وقت پا کی یو سل شل ناروغان بستر کی دیشی دیری نیو کی بکی دے چی پا خیبر پختونخوا کی دا سوجدلو رختن نشتا نو نن دا اللہ پا فضل دا اسانتیا ستا سو مخت دا او برابر کار یہ پیل کڑے دے
تو آج الحمدللہ آپ کے سامنے یہ فیسلٹی بنی ہوئی ہے اور پراپر فنکشنل ہے
پیخور کی د سوځیدلو روختون باندې په 2003 کال کې د متحده مجلس عمل په حکومت کې کار پیل شوی وو خو د فندونو د کمښت لوجې د دغه کار په پوره کېدو کې شپاړس کاله تیر شول د خیبر پختونخوا د روغتیا وزیر هشام انعام الله د پرانستې په موقع رسنیو ته وویل چې د دوی تیر حکومت یاد روختون ته پیسې برابر کړې وي او نږدې ټول کار پرې د تحریک انصاف په حکومت کې شوی دی نو ځکه یې دوی خپل کامیابی بولی
تقریبا ابھی تک 2000 پیشنٹس یہاں پہ ٹریٹ ہوئے ہیں
تروسا پوری دلتا د 2000 ناروغانو درملنه شوې ده شپېته بسترې پکې د سوځیدلو لپاره دی او شپېته د پلاستیک سرجری لپاره د افغانستان لپاره پکې هم موږ د ویډیو کانفرنس اسانتیا برابر کړې ده د ویډیو لارې به د افغانستان په روغتونونو کې ډاکټرانو ته روزنه ورکول کیږي
کې وو کنیکټډ هونګي وهاں پہ هاسپټلز کے ساتھ اور یہیں سے ٹرین کیا جائے گا وہاں پہ پلاسٹک سرجنز کو جی
رسنیو سره خبرو کې ل وزیراله پیښور کې د بس د منسوبې د پرانستې پوښتنه هم وشوه، خو نوموړي دغې پوښتنې ته څه ځواب ورنه کړو. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د مارچ په 13مه د بس د منسوبې د پرانستې اعلان کړی و، خو لا د دغې منسوبې پوره کېدو کې ډیر کار پاتې دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د مند په یک غون بازار کې د ټوپکو تماچو څو تنه مرمت کوونکي پاتې دي. دوی وایي په خوای کاروبار خو خوس د بدیل روزګار په لټه کې دي. یاد بازار کې په 2010 کال کې و 14 شیو چې لاملې د وسلو د مرمت یو شمېر دوکانونه تباه شوي ول. د شنواز ترګزی رپورټ او ورپسې د امجد شهزاد په غږ یو سندره.
د جولای کال 2010 نه وړاندې په یکاغون مهمندو کې د وړو او لوی وسلو د شلو نه زیات دوکانونه، خو په همدغه میاشت کې په دغه بازار کې یوه لویه چاودنه وشوه چې پکې له سلو زیات تنان وژل شوي او د یکاغون بازار کې د وسلو دوکانونه مکمل لنګ کړي. نو د وسلو کاروباریانو هم دغه کاروبار پرېښو او د سبزیانو او یا نورو شیانو کاروبار ته لاس واچاو. دا وخت په یکاغون کې د وسلو درې مصرخانې دي چې زړې وسلې جوړوي او خلک ورته یا خو لایسنس دار لکه قانوني تومانچې مرمت له او یا بیا ښکاري چریدار ټوپکونه دغه دوکانونو ته راوړي. جانس خان پردی وایي چې 13 کاله په یکاغون کې تیر کړل او وسلې جوړوي. پخوا به کار ډیرو، خو نن وختونه د یو عام مزدور برابر دیاړي او یا مزدوري هم نه کیږي.
دغری دکان دلته دې سیا منډه کې مثال خبره ده چې څورو پنځه دکان میا منډه کې دي ګره هغه لیول باندې روزګار ختم شوی دی. کابوس د سیو شهر اوري هغه سرکاري لیول باندې خلک نه ګنه چې اوس ماشين کولو یا بل څه شو بل څه ګره هغه سرکاري لیوی ولدي یا قصادان دي مثال کې دراشي کې اوشي کې فرق راشي او نور دلته کلیوال خلک یا چریز راوړي یا تمانچا راوړي دغه لیول باندې خلک شهر اوري کې بهر خلک نه شي راوړي.
شهر رحمان هم هر ورځ راځي او د یکاغون بازار د لوی سرک په غاره خپل مستریخانه کې کینی هوای چې د متبادل کاروبار په لټون دی، خو که څه داسې هم شروع کوي نو ورسره یا خو پیسې نه وي او یا د متبادل کار تجربه نه وي.
بل څه کې شتا دي نه چې وی کو لگا دی اړ یو سو مونږ نه شو کولی چې به چې و غو او دا هم قصد دی برته روان یو بس او روزګار هم بدل ته چې کم خلک وو موجوده بس کغون نه لاړ کنه کار ماټاو دا یو به هر سول کو.
محمد رفیق په یکاغون بازار کې د وسلو یو مشهور خرڅون کې او خستون کې او دی وای چې د خراب حالاتو او وروستو د 14 لوجی له 15 لک روپو پورې تاوان نه وشو. نو د وسلو کار پرېښ او نن وختونه په یکاغون بازار کې د ډوډو په خولو تندور لګولې دی.
سبب مارکیټ هم خراب وو، حالات هم خراب وو، د داغې د وجنه بس مزدور هم پکې نه ودی د وجنه پرې هغه خو بس یو ورځ به موږ ګټلې بیا به میاشت میاشت به مزګار کې ناستو.
د دغه دوکاندارانو په وینا چې نن وختونه نوې وسلې اخستلو شوق او یا ضرورت ختم شوی، نو که د وسلو کار ته دوام هم ورکړي ګاک او یا اخستون کې ناراضي نو مجبور دي چې کوم بل روزګار شروع کړي. شانواز ترگزی، مشال ریڈیو، یکاغون.
Yeah.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد.